پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې دولس بجې شوې ده صفی الله ستانکزی مو د سید قادر جلالوف په تخنیکي همکارۍ د ازادي راډیو د خبري پروګرام ته خراغ لاست وایم پیل د خبرونو په لنډیز کوو افغانستان ته د نوي میلیون ډالره نورو پیسو له رسېدو سره د افغانستان بانک وایي د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته په تیرو کابو نهو میاشتو کې له دې هیواد سره د نغدو پیسو مرسته نږدې 900 میلیون ډالرو ته ورسېده. د افغانستان بانک ویاندوی محمد صابر مومند پرون باختر خبري اژانس ته وویل تر اوسه پورې دا مرستې 809 میلیون او 600,000 ډالر کېږي. ښاغلی مومند د دغو بشري مرستو د ستاینې په څنګ کې وویل د افغانستان بانک پر نړیوالې ټولنې غږ کوي چې له افغانانو سره په نورو برخو کې هم مرسته وکړي. آیرلند د افغانستان د بشری مرستو له صندوق سره د 1.5 میلیون یورو نوې مرسته کړې. د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږه کوونکي اداره یا اوچا پرون په یوټیوټ کې له دغو مرستو د مننې تر څنګ وایي دغه مرسته په افغانستان کې د ژوند ژغورنې د بیړني پروګرام د فعالیتونو د ملاتړ په خاطر شوې ده. په دې سره له 2000 کال راهیسې له دغه صندوق سره د آیرلند د سخاوتمندانه مرستو اندازه 3.5 میلیون یورو ته ورسېده. له ایران څخه د افغان کډوالو د ایستلو بهیر دوام لري. په نیمروز کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو سرپرست رئیس صدیق الله نصرت پرون ازادي راډیو ته وویل په تیرو دوو ورځو کې 3,013 تنه له ایران څخه دې ولایت ته شړل شوي دي. د مولوي نصرت په وینا په دې کسانو کې 3,600 مجردان او پاتې 3,340 تنه د یو نوي متحلو کورنیو غړي دي. ایران له څو اونیو راهیسې له خپلې خاورې د افغان کډوالو ایستلو ته زور ورکړی دی. د افغانستان لپاره د فرانسې سفیر پرون د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا له پخواني رئیس عبدالله عبدالله سره وکتل. د فرانسې سفیر دیوید مارتین هم د دې کتنې په اړه په خپل ټویټر پاڼه لیکلي له خپل ملګري ډاکټر عبدالله سره یې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان په اړه ګټورې خبرې کړي دي. د خپلو خبرو نور جزئیات او ځای په اړه څه نه دي ویلي، خو عبدالله عبدالله له 8 میاشتې نظربندۍ وروسته د 13 سور په 10 د خپلې کورنۍ له غړو سره د لیدو لپاره هند ته لاړ او لا هم همالته دی. ویل کېږي ښاغلی عبدالله غواړي بیرته هیواد ته ستون شي. او په داسې حال کې چې د ایران په بندري ښار آبادان کې د استوګنې د یوې لوړ پوړیزې ودانۍ د نړیدو د پیښو د قربانیانو شمیر 30 ته لوړ شوی، موترایزان د هغه څه په وړاندې چې دوی د چارواکو له لوري پراخه بې غوري او د هغوی په منځ کې اداري فساد بولي خپل اعتراض ته دوام ورکوي. چارواکو پرون چهارشنبه وویل د نړیدلې میتروپولي لس پوړیزې ودانۍ تر خاورو خښتو لاندې یو بل مړی وموندل شو چې په دې سره د مړو شمیر 30 ته ورسېد. دغه راز 30 نور کسان هم په دې پیښه کې ټپیان شوي او تر اوسه نه ده روښانه چې آیا نور مړي به هم تر خاورو لاندې وي که څنګه. چارواکو سیمه ییز فساد او د خوندیتوب نشتوالی د دغې ودانۍ د نړیدو اصلي لامل بللی او ویلی دی چې د ساختماني سرغړونو په تور تر اوسه د ښاروالانو او نورو چارواکو په شمول 14 کسان نیول شوي دي. ازادي راډیو نومه د خبرونو لنډیز واورید. رابه شو د پروګرام مطالبو ته. په افغانستان کې د طالبانو حکومت کابل ته د پاکستان لخوا د یو پلاوی رسیدل تاییدوي او وایي د سیمې امنیت د دواړو هیوادونو په ګټه دی.
سیمې کې امنیت د افغانستان په وضعیت مستقیمن اغېز لري او دا ستونزې حل نه سي. افغانستان له بېلابېلو لارو نه پرمختګ ستونزې لري.
ملګرو ملتونو طالبانو غوښتي چې د خبریالانو نیول او بندي کول پای ته ورسوي. د خبري رسنیو فعالان څه وایي؟
له بده مرغه زموږ د معلومات پر اساس دوه نه بلکې اووه خبریالان د افغانستان په زندانونو کې دي.
د افغانستان په اړه په نړیوالو مطبوعاتو کې څه راغلي؟
واشنگتن پوسټ رسپانې افغانستان کې وروستي وضعیت ته په پام یو لیکنه کې ویلي لویدیز د افغانستان په اوسني تیاره وضعیت کې لاس لري.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت کابل ته د قبایلی مشرانو د یو پلاوی رسیدل تاییدوي او وایي د سیمې امنیت د دواړو هیوادونو په ګټه دی. ځینو پاکستانی چارواکو هم د دغه هیواد یو شمېر رسنیو ته ویلي چې د قبایلي مشرانو یو 50 کسیزی پلاوی تیره ورځ ناوخته کابل ته رسیدلی او دوی به له تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي له غړو سره خبرې کوي. ویل کېږي دا خبرې د کابل په سرینا هوټل کې روانې دي. که څه هم دا خبره طالبانو نه ده تایید کړې، خو د کابل د سرینا هوټل شاوخوا د طالبانو امنیتي سرتیري لیدل کېږي چې کلک امنیتي تدابیر نیولې دي. خو په قبایلو کې دننه بیا یو ډله خلکو د همدغو کسانو په مخالفت باندې چې وایي قبایلي مشران دي راوتي او وایي دا د دوی مشران نه دي او استازیتوب هم نه کوي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
که څه هم د طالبانو حکومت په کابل کې د پاکستانی طالبانو ټي ټي پی د غړو او قبایلی مشرانو د خبرو د اجنډا پاړه څنوي، خو یو شمیر پاکستانی رسنۍ د یاد هیواد د ځینو چارواکو له قوله ویلي دي چې د غپلاوی به له تحریک طالبان پاکستان له مذاکره کوونکو سره د اوربند پر غزیدو خبرې وکړي، هغه چې د روانې اونۍ د سه‌شنبې په ورځ پای ته ورسید. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد به یوازې له پاکستانی طالبانو سره د خبرو لپاره کابل ته د قبایلی مشرانو د یو پلاوی د رسیدو خبر تاییدوي، خو په دې اړه نور څه نه وایي. خاغلی مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل چې د سیمې امنیت د افغانستان په ګټه دی او که د پولی دواړو خواو ته نامنی وي، دغلته د پرتو قومونو پر ژوند منفی اغیز لري.
سیمې کې امنیت د افغانستان په وضعیت مستقیمن اغیز لري او د ستونزې حل نه سي. افغانستان په بیلابیلو لارو نه پرمختګ د ستونزې لري او آرامش یو اصل ده په سیمه کې. له پولې دواړو غاړې خلک یو خلک دي، یو قوم ده. د دوی بې ثباتي مستقیمن یو بل په ژوند باندې، په مهاجرت باندې، دغه راز دغسې پیښو باندې، لکه څه وخته مخکې په خوست او کونړ کې بمبارو
زینو. طالب سرچینو د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند د پاکستانی پلاوی او ټي ټي پی له غړو سره کتلي او دواړه لوري اوربند ته هڅولي. ویل کېږي چې دا خبرې د کابل په سرینا هوټل کې روانې دي. که څه هم دا خبره طالبانو نه ده تایید کړې، خو د کابل د سرینا هوټل شاوخوا د طالبانو امنیتي سرتیري لیدل کېږي چې کلک امنیتي تدابیر یې نیولي. کابل ته د قبایلی مشرانو راغلی پلاوی چې شمیر یې د پاکستانی رسنیو د راپورونو په حواله 50 تنه ښودل شوی، مشري د پاکستان پخوانی سناتور مولانا صالح شاه کوي او د خیبر پختونخوا د بیلابیلو سیمو قومي مشران او د ولایتي شورا ځینې غړي ملتیا کوي. په یو شمیر ویډیوګانو کې چې په ټولنیزو رسنیو خپرې شوي، ښکاري چې دغه قبایلی پلاوی د پاکستان په پوځي الوتکه کې سفر کوي. که څه هم دغه مسلې په کور دننه او بهر د ټولنیزو رسنیو د ګڼو کارکوونکو غبرګونونه راپارولي دي، خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهدي په اړه بي خبري خي. ویل کېږي چې دغه قبایلی پلاوی کابل ته له راتګ وړاندې له پاکستاني لوري سره هم کتلي. د پاکستان او د ټي ټي پی ترمنځ د اوربند شوې هوکړه د روانې اونۍ د سه‌شنبې په ورځ پای ته ورسېده. که څه هم د اوربند د غزیدو هیله ښودل شوې، خو دوه ورځې وړاندې د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراساني ویلي چې په دې اړه لا پرېکړه نه ده شوې او نورو خبرو ته اړتیا ده. د روانو خبرو د اجنډا پاړه تر دې دمه هیڅ نه دی ویل شوې، خو د ټي ټي پی ځینو غړو د نوم د نه ښودلو په شرط د ازادي راډیو مشال سانګې ته ویلي دي چې پاکستاني طالبان د ټولو طالب بندیانو خوشی کېدل د ټي ټي پی پر غړو د پاکستان د قانون چې د دوی په وینا غیر شرعي دی، د مادو ناملي کول، په ملکن ډیویژن کې نظامی عدل عملی کول، له قبایلی سیمو په بشپړ ډول د پاکستانی پوز وتل او له خیبر پختونخوا څخه د قبایلی سیمو د بیلولو غوښتنې لري. دغه سرچینې دغه شان ویلي چې د پاکستان پوز بیا غواړي چې تحریک طالبان پاکستان خپله وسلواله ډله ختم کړي، د پاکستان قانون ومني، له داعش ډلې سره اړیکې ختم کړي او د پاکستان له حکومت سره اوربند وکړي. د دغه سرچینې په خبره چې پاکستانی پوز د دوی ځینې غوښتنې منلي، خو په ځینو نورو به بحثونه کیږي.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ملګرو ملتونو سازمان له طالب چارواکو غوښتي چې د خبر اعلانو نیول او بندي کول پای ته ورسوي. د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته پر رسنیو فشارونه زیات شوي. هر څه موده وروسته خبر اعلان نیول کیږي، ویل کیږي او ګواښل کیږي. په کابل کې په وروستیو ورځو کې دوه خبر اعلان بې درکه شول. طالبان نه وایي چې دا دوه تنه دوی نیولي، خو ملګري ملتونه او د خبر اعلانو ټولنې وایي طالبانو نیولي. سره له دې چې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته رسنۍ د پخوا په شان پر اوسني حکومت انتقادونه نه شي کولای، لیکن بیا هم ډېر خبر اعلان نیول کیږي. طالبان له دې ډول کارونو څه هدف لري؟ اسمت ساروان په همدې اړه د کابل پریس له پخواني مسؤول عزیز احمد تسل سره په دې اړه مرکه کړي.
له بده مرغه زموږ د معلومات پر اساس دوه نه بلکې اوه خبر اعلان د افغانستان په زندانونو کې دي او د خبر اعلانو په اړه باندې وضعیت ډیر زیات اندېښنې وړ دی. خبر اعلان وهل کیږي او د هغوی ټلیفونونه څارل کیږي او د هغوی خبرونه څارل کیږي او هغوی ته حتی خبری نیوز ته د وسلوال طالبان له ټوپک سره ورځي او هغوی ته وایي چې تاسو د الفا الفاظو کارول هم سم کوي هغه چې دوی غواړي. نو زه فکر کوم د افغانستان په تاریخ کې به په داسې آزاد رسنۍ چې په افغانستان کې وي دومره ساحانی تنګه شوې لکه اوس چې اوسنی حکومت ور باندې راوستلې ده. نو زموږ هیله د نړیوالې ټولنې او د نور نړیوال نهادونو څخه دا د خپل د بهرنیو هیوادونو د سفارتخانو څخه مو غوښتنه ده چې مستقیما د طالبانو له رهبرۍ سره په تماس کې شو، هغوی ته دې ووایي چې خبریالان آزاد پرېږدي، هغه خبریالان چې په افغانستان کې کار کوي پرېږدي چې هغوی خپل کار وکړي. که څه هم لویه کتله خبریالان له افغانستان څخه وتلي دي او هغه کدرونه چې هغه په تیرو شلو کلونو کې وده کړې وه هغه اوس نشته. کوم چې پاتې دي د هغوی د ټکولو وهلو او د هغوی د خفه کولو هڅه دي نه کوي.
څنګه چې تاسو هم اشاره وکړه، تر زرو ډیر خبریالان له افغانستان وتلي دي، کابو نیمایي رسنۍ بندې شوي. د دې اغیز او عواقب د ټولنې او حتی په خپله د طالبانو د حکومت لپاره ستاسو په نظر څه وي؟
ډیر بد عواقب لري افغانستان ته. خپل دغه شل کلن مزل ته چې موږ تر دې هده پورې کړی و اوس هر څه له صفر نه بیا پیل کیږي. دا د دې معنا ده چې طالبان خپله په لوی لاس باندې خپلې پښې په تبر وهي، ځکه د خبریالانو په بندي کولو په نیولو سره دوی هیڅ هم لاس ته نه راوړي. یوازې د افغانستان نوم بدول کی نوم بدی ګاونډیو هیوادونو ته کم معرفي کیږو. او که دوی صحیح مشاورین ولري او صحیح مشورې ورته ورکړي، د خبریالان بندیانوي ما غوی ته وایي مثلا هغه د بیان د ازادۍ اصول چې دي د هغې مطابق یې پرېږدي چې کار وکړي. زه فکر نه کوم چې بیا به ستونزه جوړه کړي، خو دوی اصلا په دې برخه کې یا ډیر د تجربه خاوندان نه دي، تجربه نه لري، او یا داسې دي چې د دوی هغه مشوره کوونکي ډیر غلط خلک دي، ځکه د خبریال یا د یو نطاق په نیولو سره هیڅ هم نه کیږي. دوی په ځای د دې چې د نیوز ایډیټر ته ووایي چې ورور دا خبر نه دي سم، که دوی نطاقان نیسي یا دوی رپورټران نیسي، چې دا له بده مرغه د ټولو بشري او د بیان د ازادۍ او د رسنیو د قوانینو خلاف عمل دی کوم چې طالبان یې ترسره کوي.
د کابل پریس له پخوانی مسؤول عزیز احمد تسل سره مو مرکه اوریده چې د طالبانو لخوا د خبرلانو سره د چلند په ارتباط خپل نظر له موږ سره شریک.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
یو شمیر افغانانو پرون په البانیه کې په دې خاطر اعتراض وکړ چې په وینا یې د امریکا د متحدو ایالتونو حکومت له البانیه څخه امریکا ته د دوی په بیولو کې پاتې راغلی دی. دوی د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته البانیه ته کډه شوي دي. د موضوع تفصیل په دې رپورټ کې.
یوې وړې ډلې پرون د البانیا د پلازمینې تیرانا د شمال په 80 کیلومتری کې په شینجن ښار کې مظاهره وکړه، او د هغې په لړ کې د امریکا له حکومت وغوښتل چې متحد ایالتونو ته د دوی د لیږدولو پروسه چټکه کړي. د دې مظاهرې یوه ګډونوال چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي ازادي راډیو ته وویل:
زموږ د نن ورځې مظاهره د اته میاشتې کېږي چې موږ دلته بې سرنوشته پراته یو، او هیڅوک موږ ته توجه نه کوي. دلته تقریبا 380 کسانی مونږ چې په سپتمبر کې افغانستان نه انتقال شوي وو، او دلته په ډیر بد حالت کې ژوند کوو. بد حالت یعنی چې مونږ دلته بالکل بے سرنوشت یو. بنان مونږ د امریکا او د نورو مملکتونو نه خواهش کوو چې زمونږ په حق له تصمیم ونیسي، ځکه چې دلته زمونږ ماشومان د درس او تعلیم نه پاتې دي.
د اسوسییټډ پریس خبری اژانس د راپور له مخې کابو 2400 افغانان د تیر کال په اګست او سپتمبر میاشتو کې له افغانستانه البانیا ته وایستل شول، او د دغه هیواد په شینجن او دورس شارګیو کې په موقتی ډول دیر شول. د امریکا متحده ایالاتونه او غیر حکومتي مؤسسې له دوی سره مالی مرسته کوي. کله چې دوی البانیا ته ورسېدل د ختیځ اروپا دغه هیواد اعلان وکړ مخکې تر دې چې دا زرګونه افغانان د امریکا متحده ایالاتونو ته ولاړ سي هیواد یې لږ تر لږه د یوه کال لپاره سرپنا ورکوي. البانیا تازه ژمنه کړې که افغان کډوالو ته د امریکا د ویزې ورکړه وځنډیږي حاضره ده چې یو کال نور یې هم وساتي. د البانیا د بندنیو چارو وزارت ویلي چې دې هیواد ته 900 ورغلي افغانان هلته پاتې دي او نور یې امریکا او کاناډا ته بیول سوي دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
ازادي رادیو ته غواګیاست ور بشو د اوکراین مسلې ته. د اوکراین په ختیځ کې د سیوردونیتسک په صنعتي ښار کې کوڅه په کوڅه جګړه روانه ده. یو شمیر ملکیانو د جګړې له ویرې په داسې ځای کې پناه اخیستې چې هلته کیمیاوي مواد دي او چارواکي دا ویره لري چې د دغو موادو خورېدل خورا خطرناک دي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
روسی ځواکونه نن د اوکراین په ختیځ کې د سیوردونیتسک ښار بشپړ نیولو ته ورنشتې شوې دي. له څو ورځو راهیسې په دې سیمه کې سختې جګړې روانې وي. په ورته وخت کې واشنگتن خبرداری ورکړی دی چې شاید دا جګړه نورې میاشتې دوام وکړي. بل لور ته بریتانیا له متحده ایالاتونو او جرمني سره هم ژغه شوه او اعلان یې وکړ چې اوکراین ته به پرمختللي وسلې واستوي څو له روسیې څخه د ځان دفاع وکړي. د سیوریو دونسک د پوځي ادارې مشر سرګی هایدی په انسټاګرام کې ویلي دي چې روسي ځواکونو د ښار 80% لاندې کړی ده او اوس کوڅه په کوڅه جګړه روانه ده. هایدی خبرداری ورکړ چې یو شمیر ملکیانو د روسي پوځیانو له ډزو د ښار کیمیاوي بټۍ ته پناه ورپړې ده چې هلته خطرناک مواد دي. د اوکراین د دفاع وزارت ویاند الکساندر موتوزیانک دا خبره تایید کړه چې په سیوریو دونسک کوڅه په کوڅه جګړه روانه ده او روسي پوځیان د ښار مرکز ته رسیدلي دي. خو د په وینا اوکراینی پوځیان فعالانه دفاع کوي. د بریتانیا د دفاع وزارت د ورځنیو استخباراتي اطلاعاتو له مخې روسي پوځیانو د ښار اکثر سیمې نیولې دي او د ښار په لور غځېدلی مرکزي سړک لا هم د اوکراینی سرتیرو په لاس کې دی. خو روسي پوځیان د درنې توپخانې په مرسته ورو ورو ورمخته کیږي. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکي یو ځل بیا دا خبره کړې ده چې د اوکراین په ختیځ کې وضعیت کړکېچن دی. د پرون یوې امریکایي رسنۍ ته په مرکه کې وویل چې هر ورځ د اوکراین له شپېتو تر سلو پورې عسکر وژل کیږي او شاوخوا 1500 نور ټپیان کیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پرون په رسمي ډول اعلان وکړ چې داسې توغندي اوکراین ته ورکوي چې تر 80 کیلومتر پورې هدف وشتلی شي. دا له اوکراین سره د 200 میلیونه ډالرو په ارزښت د واشنگتن د نوي پوځي مرستې یو برخه ده.
ازادي رادیو ته غواګست. اوس د اقتصاد نړۍ خبرونه واورئ. تر هغه وروسته به اجمالاً ټولنیز او تحلیلي مطالب او د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې وړاندې کړي.
د طالبانو د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي د سوداګریز اړیکو د پیاوړتیا په خاطر یې له ایراني چارواکو سره لیدلې دي. د وزارت د یوې خبرپاڼې په خبرولو سره ویلي دي چې د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزارت مرستیال ملا قدرت الله جمال د ایران د لارو او ښار جوړونې وزارت له ځانګړي استازي میر شفی او په کابل کې د ایران سفارت له اقتصادي اتشې حسن شیرزادی سره په اقتصادي مسایلو خبرې کړې دي. په خبرپاڼې کې راغلي دي چې په دې لیدنه کې د سرحدي بنسټونو، بندرونو او صنعتي پارکونو پیاوړتیا او د سوداګریز بیلانس په اړه خبرې شوې دي. یاد وزارت د ښاغلي شفیع له قوله لیکلي دي چې د دوه اړخیزو هوکړو په اساس کېدلی شي د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري تنظیم شي. د کار په بدل کې د غنمو د ویش پروګرام د ننګرهار ولایت په بټیکوټ ولسوالۍ کې پیل شو. د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت پر خپل ویبپاڼه لیکلي دي چې په دې پروګرام کې 460 تنو ته د یوې میاشتې لپاره د کار فرصت برابرېږي چې هر کارګر ته به د ورځني کار په بدل کې 10 کیلو غنم ورکول کیږي. یاد وزارت ویلي د دې پروګرام د پرانیستې په مراسمو کې د ننګرهار ولایت د سندیزې حوزې رئیس سید فضل احد هاشمي د پروګرام په اړه خلکو ته معلومات ورکړل او د کار د روڼتیا په برخه کې هم سپارښتنې ورته وکړې. د یادونې ده چې د کار په بدل کې د غنمو د ویش پروګرام د ننګرهار ولایت په ځینو نورو ولسوالیو کې هم پیل شوی دی، او دا هم نن ورځ افغانیو په وړاندې د ځینو بهرنیو اثارو بیه. یو امریکایي ډالر اته اتیا افغانۍ او څلور نوي پوله، یوه یورو پنځه نوي افغانۍ او اتیا پوله، یو انګلیسي پاونډ یو سل لس افغانۍ او نوي پوله، یو سعودي ریال درویشت افغانۍ او دوه پنځوس پوله، زر ایراني تومنه درې افغانۍ او پنځه پوله، زر هندۍ کلدار یو زر او پنځوس افغانۍ، او زر پاکستانۍ کلدار څلور سوه نهه پنځوس افغانۍ.
خبرونو ور اخوا
سلامونه او خیر چاري. اوروزګان کې روغتیایي چارواکي وایي په خوارزواکۍ د اختمو شمانو شمیر دوه برابر شوی. ستاسو له پیغامونو بام څه پیغامونه راوخلو، خو لومړی برا شو دي چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. واشنگتن پوسټ رسپانې افغانستان کې وروستي وضعیت ته په پام یو لیکنه کې ویلي لویدیز د افغانستان په وسنۍ تیاره وضعیت کې لاس لري. په لیکنه کې ویل شوي د اوکراین جګړې ته د لویدیز پاملرنه په افغانستان کې اوسنی وضعیت ته د نه پاملرنې سره په تضاد کې اوسېدي. واشنگتن پوسټ لیکي په افغانستان کې د دولت جوړونې او د وسلوالو ضد جګړه کې د ټریلیونو ډالرو لګولو وروسته تیر کال د دوبی په پای کې نړۍ په کابل کې واکته د طالبانو د بیرته ستنېدو شاهده وه. ورځپاڼه وایي په واشنگتن او د بیلابیلو اروپایي هیوادونو په پلازمینو کې د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې ته خلک د هغه څه پاړه غوسه دي چې دی ورځپاڼې له افغانستان څخه په ګډوډۍ وتل او په افغانستان کې د ښځو او نجونو وسنی وضعیت ته اندېښنې بللي. دا واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي د طالبانو بیا واکمنېدل د افغانستان د ماتیدونکي اقتصاد له نړېدو سره هم مهاله و. هغه نړیواله بودیجه چې کلونه یې د افغانستان له پخواني کمزوري دولت ملاتړ کوه پرچاو شو، او د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان تر 2 میلیارډ ډالرو زیاته پانګه کنګل کړه. اوس میلیونونه افغانان په ځانګړي توګه هغوی چې دولتي ادارو کې کار کوي بې روزګار شوي. بانکي سیستمونه نور د پخوا په څیر کار نه کوي او نقد پیسې کم دي. واشنگتن پوسټ زیاتوي خو په یو داسې هیواد کې چې حکومت د نړیوال ټولنې لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی، نوي واکمنې تر ډیره سختدریزي پالیسۍ مخکې وړي او محدودیتونه پکې زیات دي، ورته د نورو مالي مرستو ځانګړي کول د ډیرو لویدیځو هیوادونو لپاره د منلو وړ نه دي. فارین پالیسي بیا په افغانستان کې د القاعده شبکې د فعالیت په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ریپورت ته اشاره کړې. په ریپورت کې ویل شوی افغانستان کې واکته د طالبانو لبی استنیدو وروسته رامنځته شوی فرصت څخه القاعده شبکه د خوندي پټن ځایونو د موندلو او مالی مرستو د راټولولو په برخه کې پراخه ګټه اخلي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دې ریپورت پر بنسټ د القاعده شبکې وسنۍ مشر او د اسامه بن لادن ځایناستی ایمان الزواهری په 2011 میلادي کال کې د دې ډلې د مشرتابه له نورو غړو سره د افغانستان په ختیځ کې د میلمه په توګه ژوند کاوه. فارین پالیسی هم دارنګوای د طالبانو په بیا واکمنېدو پر افغانانو سربیره بایلون کې لورې پاکستان دی چې د ملګرو ملتونو په دې ریپورت کې ویل شوی د طالبانو له جګړې د شلکلن ملاتړ وروسته دا د وس خپل له وسلوالو سره په شخړه اخته دی.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
پر 14.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سي.
روزګان کې روغتیایي چارواکي وایي په خوارسواکۍ د اختمو شمانو شمیر دوه برابر شوه. دوی لامل تر ډیره د خلکو بې وزلی بولي چې لمخې میاندې او ماشومان پوره او بشپړ خواړه نشي ترلاسه کولای. هغه میاندې چې ماشومان په خوارسواکۍ اخته دي وایي که دولت له خلکو سره مرسته ونه کړي ګڼ ماشومان به د خوارسواکۍ لامل خپل ژوند وبایي.
لوږی، فقر او غربت تر روغتونه رسولي دي. دا جړاوی د ترینکوټ په ولایتي روغتون کې په خوارزواکۍ د اخته ماشومانو دي. کوم چې د ترینکوټ د ولایتي روغتون د ماشومانو د وارډ ټولوتاکونه پرې ډاک دي. د اورزګان ولایت روغتیایي مسولین وایي په دغه ولایت کې د پخوا په پرتلا په خوارزواکۍ د اخته ماشومانو شمیر سلسله نه زیات شوی دی. د ترینکوټ په ولایتي روغتون کې د خورځواک مشمانو د بستر د برخې مسول ډاکټر عزیز خان ازادي راډیو ته ویل چې دوی ته په ورځنی ډول تر دولس پورې په خورځواکي اخته مشمان راځي.
تقریبا صرف صد علت یو خو ناداری ده، بل ناپوهي ده، یو خو ناداری ده چې وسه د خلکو نه رسېږي منابع ورته، چې یا شیدې واخلي، یا کاروبار نشته، مثلا روزګار نشته، هغه نشي کولی چې خپل ماشومانو تر چې مورې تغذیه نشي نو هغه شیدې به د کومه کوي. نو یو سوی تغذیه ماشوم یا خوارځواکه مور خوارځواکه ماشوم دنیا ته راوړي.
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ او ولسوالیو کې د لوږې سره مخ د دا ډول تنقیو ماشومانو د ژوندي پاتې کېدو وروستی چانس همدا روغتون دی. په دې روغتون کې یونیسف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو مالی اداره دلته د خورځواکۍ د له منځه وړلو لپاره هغه کسانو ته مواد ویشي چې د کافي خوړو نشتوالی تر خورځواکۍ رسولی وي. د اورزګان ولایت اوسیدونکي زرمینه چې ماشومې په خورځواکۍ اخته سوی وایي اقتصادي وضعیت یې ښه نه دی، د خپلو ماشومانو لپاره په کافي اندازه خواړه نسي برابرولی او له همدې امله یې دو نیم کلن ماشوم تر روغتونه رسېدلی دی.
یعنی دا تو نه تاسو نه لری تاسو دې ته ډیر نه سي دې ته دغه
یا دغه وس نه لرو یو او ستران سي چې به کوم مجبور اوس کني وس نه لرو لا کو نه وس.
جان بيبي د ترینکوټ شهر اړوند د چلمګر سیمه یو بل وسیدون کده او څلور مسیانه په خورځواک کې اخته دي.
یا نه راواله ورځ نه چې ما شان پیدا سر مو په دې چې دې ته راوغه خلې باندې یا ولا کوم لرو په خپل خپل د شزه می دا یا دا په سي دې می ته زه یا نه دې زمين دې شرالت دې.
په اورزګان ولایت کې پر داسې مهال روغتیایي مسولین د خورځواکه ماشومانو د زیاتوالي خبر ورکوي چې د روغتیا د نړیوال سازمان د اټکل له مخې سږ کال ښایي تر دولس لکو پورې افغان ماشومان په شدید خورځواکۍ اخته سي، چې د دغه سازمان په وینا له دې شمېر څخه یو میلیون د مړینې له خطر سره مخامخ دي.
ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
سلام علیکم، زه عبدالواسی د کندهار ولایت د ډن ولسوالۍ څخه او د خوشکابی د کلی څخه خبره کوم. دغه څلور ورځنۍ واکسین چې ولې په ټوله هیواد کې به پلی کیږي موږ ته نه دی را رسېدلی. زموږ ورکښته ماجتان ته راغلی او زموږ ماجت ته نه دی راغلی. نه یو کوچنی څلور پنځه شپږ کوره تقریبا موږ په دا ماجت کې یو، نو زموږ کورو ته نه دی را رسېدلی. د دې په هکله که یو معلومات یا یو پوښتنه تاسې پسې وکړئ مننه. خیر اوسئ.
زه قدرتالله کاظمي د هلمند ولایت اوسیدونکی یم. زموږ غوښتنه د اسلامي عمارت څخه دا دی چې دغه د نجونو مکتبونه دې خلاص کړي، ځکه هر ورځ په لسګونو مریضان دلته موږ ته راځي او د زنانه ډاکټرې په اړه پوښتنه کوي او وایي چې دلته ستاسو په کلینیک کې زنانه ډاکټر شته که نهشته. نو کوم وخت چې اسلامي عمارت حکومت دغه د نجونو مکتبو ته توجه ونه کړي او د اووم سیم څخه تر دولسم سیم په پورې دغه خویندې ته اجازه ورنه کړي، نو بیا د زنانه ډاکټر د کمه سي. نو زموږ هیله او غوښتنه دا دی چې د معارف په څانګه کې توجه وکړي او دغه خویندې ته اجازه ورکړي تر څو خپل مکتبو ته ولاړ شي او علم او پوهه ترلاسه کړي.
السلام علیکم، زه د ازادۍ راډیو ټول کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه عامر خان د کونړ ولایت نه زحمت تاسو در کوم. دلته دوه کاله کېږي چې موږ معیبینو معاش نه دی اخیستی. موږ ټول د مؤسساتو نه داخله ده چې څنګه چې معلومات معلمانو ته معاش ورکړي دغسې معیبینو سره کومک وکړي. نه څوک موادو کې نمونه لیکي او نه ورځ څوک نور کومک کوي.
السلام علیکم، سلامونه د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته او بیا په خصوصا ټول افغانانو ته وړاندې کوم. زما پوښتنه دغه مالی باید دغه د دې چارواکو د شوالۍ څخه هم غوښتنه ده چې دا نرخونه باید کنټرول کړي. نرخونه ډیر زیات جګ شوی کارونه نشته دی او نرخونه زیات جګ دی مخکې به د وړو بوجې په 1500 افغانۍ و اوس په 200 افغانۍ ده مخکې به وړو ټاپ کلس لیټرې په 800 اوس په 1400 ده مخکې به بوره په 1400 روپۍ بوجې و اوس په 3000 افغانۍ بوجې دا به څوک واخلي چارواکو نه غوښتنه جدي ده چې باید د دې غم وخوري کارونه نشته دی روزګارونه نشته دی او ریټونه ډیر زیات جګ شوي دي باید شروالۍ به د دې غم وکړي ځکه شروالۍ دا کار چې نرخونه کنټرول کړي او پیغام رسته د ننګرهار ولایت او بیا د گوشتي ولسوالۍ راغه کلی نه پریخې دی از زولا به دیمه
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راسته ولای سئ شمیره ده 00 420 11 24 201 شمیره بیا تکراروم 00 420 11 24 201
د وصل لپاره هم دومره په نورو خبرونو کې اسماله همکارانو سره اوسئ.
وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 شوې ورزو د خبرونو لنډیز ده. افغانستان ته د نوې میلیون ډالر نورو پیسو لرسیدو سره د افغانستان بانک وایي د طالبانو له وخت رسیدو وروسته په تیرو کابو نهو میاشتو کې له دغه هیواد سره د نغدو پیسو مرسته نږدې 900 میلیون ډالر ته ورسیده. آیرلند د افغانستان د بشري مرستو له صندوق سره د 1.5 میلیون یورو نوې مرسته کړې ده. له ایران څخه د افغان کډوالو د ایستلو بهیر دوام لري. پرون نیمروز ولایت له ایران څخه 3013 تنه راشړل شوی دی. د افغانستان لپاره د فرانسې سفیر پرون د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا له پخواني رئیس عبدالله سره کتلی دی. د فرانسې سفیر دیوید مارتینون د دې کتنې په اړه لیکلي له خپل ملګري ډاکټر عبدالله سره د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان په اړه ګټورې خبرې وکړې. په داسې حال کې چې د ایران په بندري ښار آبادان کې د استوګنې د یوې لوړ پوړیزي ودانۍ د نړېدو د پیښې د قربانیانو شمیر 30 ته لوړ شوی، معترضان د هغه څه په وړاندې چې دوی یې د چارواکو له لورې پراخه بې غوري او د هغوی په منځ کې اداري فساد بولي خپل اعتراض ته دوام ورکوي. د خبرونو لنډیز مو وارد کولای شي په تفصیلي د ازادي راډیو په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولې. رازو د پروګرام دوی مینیمایي ته وړاندې به نور بسته خبرونه ولرو، خو تر هغه مخکې هرات ته ورزو. یو راپور له هرات لرو. د طالبانو له بیا واکمنې دو سره د موټر چلولو د زده کړې کورسونه بند شول، خو بیا هم په یو شمېر لویو ښارونو کې میرمنې او نجونې موټر چلوي. دا ښځې وایي سره له دې چې د طالبانو لخوا د دوی په موټر چلولو محدودیت لګېدلی، خو بیا هم په دې اړه خپلې مبارزې ته دوام ورکوي. موټر چلوونکي میرمنې طالبانو غواړي چې د خزو د موټر چلولو محدودیت په اړه خپل نظر بدل کړي او اجازه دې ورکړي چې په افغانستان کې د میرمنو لپاره د موټر چلولو د زده کړې کورسونه فعالیت وکړي. د میرمنو لپاره د موټر چلولو د کورسونو خاوندانو چې د موټر چلولو د زده کړې وسایل په یو خوا کې راټول کړي، وایي دوی ته د طالبانو د ترافیکو ریاست لخوا خزو ته د موټر چلولو د زده کړې اجازه نه ورکول کیږي. جزئیات په دغه ریپورت کې واورئ.
د هرات په ولایت کې سیمه ایزه خبریاله شیما وفاوی چې لاسو کلونو ډیر موده کیږي چې موټر چلوي، خو د طالبانو له واکمنۍ وروسته په ډیره ویره موټر چلوي. شیما لغه ورځی څخه ډاریږي چې طالبان د ښار په منځ کې موټر ودروي او لتون چلن سره مخ شي. نوموړي چې د ځان او نورو میرمنو نامعلومه برخلیک ته اندېښمنه ده، وایي که د طالبانو نظر د ښځو پر وړاندې بدل نشي، داسې وخت به راشي چې یوه میرمن به هم موټر ونه چلوي.
خب ما هم شاید بارها این ترس و این نگرانی در ما بوده.
هر وقت دا ویره را سروي چې که خدای مکړه طالبان یا د ترافیکو د ریاست مسولین د میرمنو په موټر چلولو باندې بندیز ولګوي سبا کیږي. د میرمنې مخ کې پرتی ستونزې به څه ډول حل کیږي؟ په کور، کاري ساحه او ټولنه کې بل څه ډول حالت سره مخ کیږي؟
د افغانستان په لوی ښارونو لکه کابل، مزار شریف، هرات او داسې نورو کې چې د طالبانو د واکمنۍ ډیر اثر لیدل کیږي، لږ شمېر ښځې د تجربه کوي چې د طالبانو تر بیرغ لاندې موټر وچلوي. یو میرمنې چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي، د طالبانو له واکمنۍ مخکې موټر چلوه. وایي د جمهوریت په وروستیو کې په خپلو سپمول شویو پیسو موټر واخیسته، د موټر زده کړې کورس ته لاړه. جواز تر لاسه کړ، خو کله چې طالبان واکمن شول د موټر چلولو څخه منع کړه.
جمهوریت وخت کې ډیر کورسونه مې تعقیب کړل، د دې پر چې ما خپل لیسنس واخیستې او ما کولای شوای په ازادانه ډول په ښار کې د موټر څخه استفاده وکړم او خپل ډرایو وکړم، لیکن متاسفانه اوس نسم کولای چې موټر وچلوم. که څه هم تر اوسه پورې د میرمن موټر چلول په رسمي ډول نه دي منع شوي، یعنې داسې کوم فرمان نه دي راغلی چې میرمن نسي کولای موټر وچلوي، خو بیا هم موږ منع کیږو. او د بلې خوا د دې ویر هم سته چې طالبان د حکم تهدید نسي.
لوی خو کدي موټر چلوونکو میرمن شمیر ډیر کم دی، بل خو د موټر چلولو د زده کړې ډیر کورسونه هم د ورستوي تحولاتو او بندیزونو لامل تړل شوی دی. یوه میرمن چې په هرات ولایت کې 15 کاله خدمت د موټر چلول ورسته کول وای، اوس نه وځي دا چې خپل کورس نشي خلاصولای، خپل هم موټر چلولو ته ځل نه کوي. د کلونه کلونه د موټر چلول په برخه کې لمیرمنو سره خواري ګللې او چلولې ورسته کړې دي، خو نن سبا خپل هلي ځلې لخوا سره خاوري کړي. هغه له طالبانو څخه غواړي چې د خدمت د موټر چلول حق دې په رسمیت وپیژني.
طالب آمدن ما بش خاران کاملا ما رنگ پاشید.
لحق ورزی چی طالبان راویلی دی پا لوحو که ما ده خویند و پا برخ رنگ و حلی ده حقی پر زای ما ارون علی کلی دی در تو ده طالبان و لخال کمیسون زی سرمخ نسو. مخ که دیر خوشحاله هم کار تطلم، خو اوس په کور ناستایم ډیره راته سخته ده.
د طالبانو له واکمنۍ له 9 میاشتو زیاته موده کیږي، خو لا هم لوام تر 12 ټولګي پورې د زده کوونکو نجونو پر مخې د ښوونځیو دروازې تړلې دي او په اکثره دفترونو کې د کار اجازه نه ورکوي. ښځې اندېښمنې دي چې هسې نه افغانستان بیا ورو ورو د طالبانو د لومړي ځل د واکمنۍ حالت ته ونه رسیږي. موټر چلوونکې ښځې وایي طالبان چې نجونو ته د زده کړې او میرمنو ته د کار حق نه ورکوي، نو د موټر چلولو چارې دوی ته له واقعیت څخه یو لرې خیال ښکاري. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت او د ترافیکو ریاست په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نکړي.
نور بس دی.
شکست سکوت.
السلام علیکم، ازادي رادیو تشرغ لاسنن د خبرونه په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروگرام نور بس دی خبريږي. زملالی بشریم، تخنیکی چاره قادر جلالوف پر مخړی. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانکزی په دې ورستوي کې د حکومت پلی په بیلابیلو برخو کې د طالبانو د حکومت د کارونو په اړه باندې ویلي دي چې دا کارونه کافي نه دي، او د دې ترڅنګ تانکزی په کابل کې د طالبانو د مخکنی مشر مولا اختر محمد منصور د شپږم تلین په مناسبت په یو جوړه سوي غونډه کې ویل چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو په ځانګړي ډول د دوی د تعلیم په اړه ویل چې لا هم نجونې په افغانستان کې تعلیم ته لاسرسی نه لري. دا په داسې حال کې د چنن شوزو په کابل کې د شوزو د حقونو لپاره لاریون کړی وو، او د دوی لغښتونو څخه یو هم دا و چې باید نجونې او شوزي د تعلیم او زده کړو په برخه کې خپل حق ولري او تعلیم او زده کړو ته لاسرسی ولري. د دې موضوع په اړه باندې خبرو لپاره لمر سرنن په دې خبرونه کې اغلی شکریا حیدری چې د شوزو د حقونو فعال ده او شایسته صافی چې د اتحاد او د شوزو د یووالي ټیم غړی ده، له دوی سره به خبرې کوو. په لومړي سر کې اوریدونکو زه غواړم چې د شیر محمد عباس تانکزی چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال دی د هغه خبرې واورو.
د ښځو هغه شرعي حقوق چا نه دي ورکړي، د تعلیم حق چا نه دی ورکړی. تعلیم ستا نن په افغانستان کې حکما حقه ودس ورته کول څنګه نه حق د ښځو به اسلام چیرې زده کی، شرعت به چیرې زده کی، خو په مدرسه او مکتب کې به زده کی کنه. او دا د حکومت وظیفه ده چې د فساد مخنیوی وکړي. دا چې په یو ځای کې فساد پیښیږي ناګزیره، د دې په خاطر خو دا نه ده چې بس یو کتلل دغه نه واوښتل سي. ښځه ته باید هغه حقوق ورکړل سي چې خدای رسول او زمونږ افغاني دود او کلتور بولي.
اوریدونکو تاسې د شیر محمد عباس تانکزی خبرې واورېدلې. دا خبرې په داسې حال کې دي چې لا هم په ټول افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې دي، لا هم په بیلابیلو برخو کې ګڼې ښځې له دندو بې برخې کړای سوي دي او پر ښځو د اجباري حجاب امر صادر سوی دی. د دې خپرونې په لومړي سر کې به د شایسته صافی سره خبرې پیل کړو. شایسته جانې، خپرونې ته ښه راغلاست، او لومړی سر کې که تاسو موږ ته د لاریون په اړه باندې معلومات راکړئ.
سلام او تاسو ته ورځین کته ډیر زړه خوشاله چې نن تاسو سره یم.
نن ورځ مونږ سبا نهیم بجې د د لیسې مریم کوانځي په مخ کې مونږ یو واغه اعتراض درلود. په دغه وخت کې مونږ زمون اعتراض شروع شو، بیا یو لس دقیقې وروسته دا طالبان راغلل. د نن ورځ حادثه دا وه چې ما ولیدل، قسم په خدای چې ما زړه بیخي تور شو او زه بیخي ناامیده شوم چې مونږ به کوم هېواد ته، په څه رقم هېواد مونږ ژوند کوو.
زه به د خپرونې دوهمې میلمنې ته ورسم. اغلی شکریا حیدری، خپرونې ته ښه راغلاست.
سلام تاسو ته، سلام تاسو اوریدونکو ته، ډیره مننه.
شکریا جانې، په لومړي سر کې که تاسو موږ ته په دې اړه باندې یو څو خبرې وکړئ چې دغه ډول اعتراضونه لکه دا نن چې سوي دي چې ښځو د مریم لیسې مخې ته په کابل کې یو لاریون کړی دی او د زده کړو په برخه کې غوښتنه کړې ده د طالبانو څخه، ستاسو په نظر آیا دغه ډول لاریونونه کومه نتیجه ورکوي؟
خو زه په دې فکر کې یم چې جهان هم په دې باندې کوشش کوي او دلته خلک شته چې هم کوشش کوي طالبان واسوي چې زر تر زره دغه مکتبونه د نجونو پر مخ خلاص کړي. زه فکر کوم چې تر اوسه خو کومه نتیجه نشته ده، خو خلک کوشش کوي، جهان کوشش کوي چې طالبان قانع کړي په دې باندې چې یونې باید مکتب ته لاړ شي، ځکه چې دغه حق خدای پاک انجونو ته ورکړی ده، دغه حق قرآن ورکړی ده. طالبان هیڅکله نشي کولی چې دغه حق له خلکو نه واخلي، او طالبان په خپل خبرو کې هم ژمن نه دي. تل چې خبره کوي سبا او بیګا ده، سبا او بیګا ده، هیڅکله هغه خبره چې کوي په هغه خبره کې دوی ژمن دي، ژمنه نه کوي، او تل دوی بی عدالتي د ښځو په حق له افغانستان په افغانستان خلکو ته کوي.
مننه اغلی حیدری، زه بیرته تاسو ته راځم. زموږ سره د تلیفون پر لیکه پاتاسی صافی صاحب، تاسو په دې اړه باندې موږ ته خبرې کولی چې تاسو چې لاریون کړی ورسته لاریون په دغه کې تاسو غوښتنې څه وي؟
زمونږ اعتراض ډیره ښه مخته لاړ، تر نیمایي پورې، تر نیمایي او لس دقیقې شل دقیقې وروسته چې دوی خبر سو راغله مونږه ماسره وکړه. زمونږ نور همکاران دوی پر دې لس ولر هرې خوا زه پات سم، ځکه یو درې دانې د ښوونځي شاګردان ماسره وو، زه کوم کې زما زړه نه سوچ غوي پرې دمه. له دې خاطر دوی چلان اصلا دوی تغییر کړی نه ده، دوی چلان هماغه سیر د وخت نه غونډي شل کال مخکې غونډي وو. لکه درته وایم دوی دونه کی دونه زره د خزو لپاره د خزه ته احترام نه لري، د خزه درانوي نه کوي، اصلا خزه دوی ته ارزښ نه لري. څنګه دوی سره رویه وکي؟ تر تقریبا لس دقیقې دوی سره ما وغږېدل، دوی سره مې خبر وکړ، وایي تاسو داسې کوي، وایي تاسو دغه یو داسې فاشا خبرې راته وکړ، وایي تاسو دغه خزه یاست او تاسو غواړئ چې زموږ مونږ نه بدنام کړي، او تاسو ولې دا کارونه کوي؟ ستاسو حقونه خو مونږ درکړي. ما وویل کوم حق؟ تر اوسه ښوونځي خلاص کړی نه ده، د شپږم وروسته زده کوونکي ښوونځي ته نه ځي، او مونږ خپل دند ته نه ځو. همداسې ټول وضعیت خراب دي، دا قیمتي ده، وضعیت اقتصادي ده، شاید وګوره تر اخره پورې تر حد بحران راغلی په افغانستان کې، وای دا زمون کار نه دی. مالکه ساس کار نه دی، نو مونږ هم پریږدو چې مونږ خپل حق وغواړو. تقریبا زما همکاران خو ټول پراګنس ولاړ، زه یو پاتسم، یو درې دانې هغه زده کوونکي ما سره وو، یو زما همکار سینه وو چې دا هغه ټلیفون واخیستل، ټول عکسونه ویډیوګان هغه شیانه پاکړ او زما ټلیفون چک کړ. ما ویل ما خپل ټلیفون نه دی باسلی، زما ټلیفون په زما په دسکاول کې، زه په دغه کارونه کې زه نه غواړم خپل ټلیفون وباسم. دغه چلن بیخي اصلا لکه څنګه درته وایم، سمه چلند نه و، دوی تغییر کړی نه ده بالکل. زما غوښتنه د اروپایي هیوادونو څخه، د سازمان ملل دا دی چې تر څو چې دوی د ښځو حق، د نجونو حق چې دوی مکتب ته ځي او ښځو دنده ته ځي حق ورنکړي، دوی اصلا په رسمیت باید سونه پیژندي. په دغه حکومت کې، په دغه طالبانو کې دوه نول طالبان دي. طالبان پاکستان یو غواړي چې خزینه مکتب ته ولاړ سي، تحصیل وکړي او دنده ته ولاړ سي، او نیمایي نه غواړي. دا سره هم دوی اصلا په خپل منځ کې جوړ نه راځي. هغه څه ورسېږي چې موږ ته یو هغه وخایي چې موږ څه کار وکړو څه کارونه ونه کړو. اصلا قسم خدای نن ورځ به حد واشیانو غوندې داسې چلنو کوم ما سره زما مغز تر اوسه هم سم هغه نه کوي، ځکه دوی فایر ټوپکې باندې فایر وکړ هوایی او زما همکار ته وایي ټلیفون دې راکړه، ټلیفون دې رانه کړه نو تا باندې فایر کوم وژنم دې. بیا ما ورته وویل که وژنې ووژنه، زه د همدې هېواد بچی یم، که مړ سم ماته هیڅ کوم غم نشته. نو چلند ډیره بد چلند مو سره وکړ،
ښه
نه پوهېږم موږ دې سره څنګه وکړو کله پورې داسې وضعیت اوسي.
ستاسو غوښتنه اصلا په کوم برخو کې ده؟ د نجونو د تعلیم په برخه کې تاسو غوښتنه کوله د دې لاریون د لارې ښځو چې لاریونونه یې وکړل هغوی هم نیول سوي دي او زندان ته لیږل سوي دي. ډیری یې داسې دي چې بیرته له زندانه راووتې، بیا یې د رسنیو سره هیڅ خبره نه ده کړې. تاسو آیا بیره نه لرئ چې د باندې راوځي یو لاریون کوي؟ دغه هر څه ته په کتو باندې پوښتنه درڅخه کوم.
و دا خو د بیره خبره ده، نو تر کله پورې مونږ زمونږ سره بیره اوسې او مونږ وډرسو او خپل غږ ونه باسو؟ کتر که مونږ همداسې غږ ونه باسو کینو په کور کې زما په نظر دی حکومونه هم لا ډیریږي. هر شی چې دی زړه نه راغله بیا مونږ د ښځو باندې مخصوصا ښځو باندې تحمیل کوي. کله چې دوی شپه ویده کېږي سهار خیزي جګېږي بیا وایي دا قانون او دا کارونه خزونه کی دا د خزه ولې حق نه لري؟ خزه خدای پیدا کړی نه ده، خزه انسان نه دی. خزه چې په قران کې ویلي دی د نارینه لپاره د خزه لپاره هم ویلي. موږ خپل هماغه اساسي اولیه حق غوښتلې دوی نه، موږ اضافه دغه نه دی غوښتلې چې دوی دونه بندیزونه د خزو باندې راوړي.
مننه ډیره.
او زمونږ همکارانه ډیره چې لاري وکړي اعتراض هغه بندي سوی ده. زمونږ هماغه لیډر شو ډاکټر زهرا هغه بندي سوی ده، هغوی خوشی کړي. بیا هغوی باندې خدا کوم جبري تحمیل شی ویلي د هغوی نه اعتراض اخیستلی چې دوی بیچاره خپل کولی نهسي هماغه کوم کار چې دوی سره په زندان کې کړی ده په رسنۍ کې ورسوي، داسې دوی کړی ده. او دوی ځکه رسنۍ دا شی نه پرېږدي چې دوی نه ویډیوګان فلمان واخلي چې دوی برملکیږي د نړۍ په مخ کې، ځکه دوی په رسمیت نه پیژندل کېږي او باید سم ونه پیژندل شي، ځکه دوی سمه په قانون په شی باندې دوی نه پوهېږي.
شایسته جانې مننه، زه بیرته تاسو ته راځم. اغلی حیدری، تاسو واوریدل چې شایسته جانې وویل چې طالبان په خپل منځ کې سره جوړ نه دي. ستاسو په نظر آیا تاسو له شایسته جانې سره موافق یاست چې طالبان په خپل منځ کې سره جوړ نه دي؟
بالکل دا خبره رښتیا ده. دا خبره جهان ته هم ښکارا ده، مونږ ته هم ښکارا ده. وای دوی خپل هم پویږي چې دوی په خپل منځ کې سره جوړ نه دي، دوی په خپل منځ کې سره اختلاف لري، هیڅ کله یو بل باندې دوی باور نه لري، ځکه چې دوی دومره شخړه دوی په منځ کې شخړه ده چې په خپل خبرو کې دوی ژمن نه دي او تل ژمنه کوي د بهرنیو سره، د افغانستان خلکو سره بیا هغه کار نه کوي. کله چې یو خبره وکړي نو خلک خوشحالیږي چې دا ګوندې دغه کار دوی ترسره کړي، مکتبونه خلاص کړي، اقتصادي حالات جوړ کړي، امنیت جوړ کړي. بیا چې ګوري هغه حالات روان ده، ځکه چې دوی په خپل منځ کې سره جوړ نه دي. او د دوی په منځ کې زه فکر کوم چې دوه ګونی طالبان دي، یو برخه ده چې فکر کوي چې دغه کارونه چې د افغانستان خلک وایي یا هیواد وایي دي تجمن وي، بل مخې طالبان دي چې هغه بعضې هیوادونه دي چې کوشش کوي په افغانستان کې د سواد په برخه کې پاتې راولي، د اقتصاد په برخه کې پاتې راولي. د دې بعضې طالبان چې دي دغه د هیوادونو خبره په افغانستان کې پیاده کوي او پلي کوي.
مننه حیدری صاحب. شایسته جانې، تاسو واوریدل چې حیدری صاحب په دې نظر ده چې دوه ډوله طالبان دي، یو هغه چې د افغانانو غوښتنو ته غوږ نیسي او هغه نور یې بیا دا کار نه کوي. ستاسو په نظر آیا دا طالبان چې د افغانانو غوښتنو ته غوږ نیول غواړي پر هغو چې پر افغان جنو باندې د ښوونځیو دروازې تړلې دي، ښځې له کارو څخه ایستلې دي، بې برخې کړې دي او همداراز نور ور باندې محدودیتونه ورځ په ورځ زیاتوي، لکه هغه فرمانونه چې پر دوی باندې حجاب اجباري کړی دي، ستاسو په نظر دا ډول طالبان چې د افغانانو غوښتنو ته غوږ نیسي څومره کولای شي چې دا نور قانع کړي چې د افغانانو خبره واوري؟
مهمه مساله هو دا چې دوی باید سوال په خپل منځ کې کینی خبرې اترې وکړي. دا کله چې دوی په خپل منځ کې جوړ راغله زما په نظر نور هم داسې ټولنه جامعه او د هیوا جوړیږي تر څو هغه شخص هغه فرد خپل ځان جوړ نه کړي خپل ځان اصلاحات را نه وړي زما په نظر هیڅ شی جوړولی نشي. دا زما په نظر دا ډیر د حکومتونو د فرمانونو زموږ خپل افغانان طالبان نه ورکوي. دا د بل هیوادونو څخه داخلي ولی دوی په خپل منځ کې دا خبرې نه کوي ولی نه کې نوی د جلسه د کانفرنس ځای نه اخلي او خزه نه غواړي چې دوی سره کین خبرې وکړي ځکه اوس هغه وختنی خزه نه ده اوسنی خزه ټول تحصیل کده او ډیر تحصیلات لري خبرې کولی سي د ارسونه مشکلات وسنده وسی دوی حلول سي دا رقم نه دي او دوی چې تر سو مشمول حکومت جوړنه کې زما په نظر هیڅ شی نه جوړيږي. همداسي ګډوډي به وسی تر اخره پوری تر هر وخت دوی چې هر سونه زیارو بس یار سونه هر چیرته ولر سي هر هیواته چې دوی کومک وغړی او هر هیوادونه راسي دوی ته مشوره ورکړي زما په نظر دا ټوله هیڅ ګټه نه لري.
حیدری صاحب ستاسو خبابل پښتنه دغه وکم چې شاسته جان تاسو وریدل چې یو دغه ټیکی ته اشاره وکړه چې باید ټول شموله حکومت رامنځته سي او دغه ته لپاره یعنی داسې یو چوکاټ باید موجود وي چې د افغانستان ټول اقشار او ټول انسانان پکښ کې استازي توب ولري د شذو پګډون. ستاسو په نظر آیا امکان لري چې طالبان او شذو ته په دغه ډول یو پریکړه کوونکې یا تصمیم نیونکې چوکاټ
کې ځای ورکړي؟ دا خبره ده چې طالبان هیڅ وخت دغه کار نه کوي. طالبان فقط غواړي چې خپل پرېس کې وي خپل په دولت کې وي په حکومت کې وي او خپل کارونه دوی خپل مایس کې هر څه چغواړي وکړي د افغانستان خلکو باندې خود باندې ماشومان باندې دوی ته فکر نه کوي د افغانستان آئندې ته هیڅ کله فکر نه کوي. ټول شموله حکومت خود ټول غوښتنه ده ایس کله طالبان نه منی دا کار نه کوي ځکه چې دوی زیاتره د دوی بهرنی دی هیڅ کله د افغانستان خلک ته غي نه دی. دوی نه په اسلام باندې خبر دي نه د افغانستان پر رسم او رواج باندې دوی خبر دي نه په فرهنګ او کلتور باندې دوی خبر دي په هیڅ شش باندې دوی خبر نه دي. دوی هغه کارونه کوي چې نور ورته وي او په افغانستان کې پلی کوي.
طالبانو یو چارواکي په دې ورستوي کې ویلي دي چې دوی به د لوی جرګې جوړولو لپاره یو کمیسیون جوړ کړي. ستاسو په نظر آیا طالبان به په دغه کمیسیون کې یا په لوی جرګه کې شذو ته ځای ورکړي ځکه چې دا لومړی اقدامات دي ورسته چې بیا حکومت رامنځته کیږي هغه خبرې به بیا ورسته کیږي اما په دغه بنسټیزو کارونو کې څومره امکان لري؟ تاسو په دې نظر یاست چې یعنی شذو ته به دوی هیڅ کلم ځای ورنکړي که هغه حتی که د دوی خپل هم نظر شدی هم وي؟
دا څه دا فکر نه کوم چې خزه ته پدی غونډه کې دوی برخه ورکی. زه فکر کوم چې دا غونډه هم دومره به موافقه نه وي پدی چې دوی د ټول هیوادونو سره چې دوی ژمنه کړې و د هیواد په ژمنه کې هم دوی پات راغلل د افغانستان خلکو سره چې دوی ژمنه وکړه دوی پات راغلل خو د افغانستان خلک او نړیوال په دوی باندې هیڅ کله باور نه کوي هیڅ کله باور په دوی باندې نه لري ځکه چې دوی هیڅ خبره چې کړې ده هغه خبره باندې دوی ژمن پاتې نه دي او تل کارونه کړې دي چې د افغانستان د خلکو پر ضد باندې د اسلام پر ضد باندې تاسو وګورئ دغه بیا عدالتي چې اسلام وایي چې تاسو علم تاسو باندې فرض ده او دوی د خدای فرض په خلکو باندې دروي او هغه بندوي چې حتی اسلام په مخالفت اسلام ته مخالفت کوي. نو تاسو د څه فکر کوئ چې آیا دوی به خوځو ته حق ورپی پاینده کړي؟
که طالبان ګوایي چې موږ غواړو د شذو سره کښینو د دوی خبرو ته غوږ ونیسو او د دغه لوی جرګې یا د دې کمیسیون یا هم دا راز نور چې شورا رامنځته کوي په دغو کې د شذو ژغ هم دوی پکښې یو ځای کې تاسو آماده یاست چې دوی ته خپل وړاندیزونه ورکړي؟
اول خو داسې امید نشته چې دوی داسې جرګه کمیسیون یا چې دایره کې چې خزه وغواړي او دوی سره کینی خبرې وکړي او که داسې وکړي ولې نه، هغه افغانان دي موږ هم افغانان یو، کینو خبرې بکو او دا مشکل ستونزه حلوو، ځکه موږ کله چې ګورو دوی د دوی چلند دوی سلوک دا رقم دي د اوس نه تر اوس تک تقریبا نه میاشته سو کنه د دوی چلند دونه تغییر کړی نه ده او دونه احترام درنوي خزه ته نه کوي، نو دا څنګه کې داسې زما په نظر دا جرګه هم بیهوده ده بیمانه ده، ځکه مخکې په جمهوریت کم ډیره جرګه دایره سو ما هیڅ کړم دغه نتیجه ونه لیدل، اوس هم که جرګه دایره سي هیڅ ګټه نه لري، کله چې دوی حوال او په خپل منځ جوړ راسي او هغه شمول حکومت جوړ کی زما په نظر او خځه ته حق ورکي او خځه پری د خپل دند وظیفه ته ولرسي جنو پری د خوندې ته ولرسي هم د ټول کارونه زما په نظر جوړي، که هر څونه غونډه واخلي دوی هر څونه کانفرنس د جرګیا شای دایره کی زما په نظر هیڅ کوم یو ګټه نه لري او بی فائدہ ده، دوی چې اغدا هلم چې تعلیم حق د انسان ده خزه او نارینه او خزینه ته فرض دا حق اخستل د خلکونه دا نو زما په نظر نور حقونه خو اصلا دوی خزه ته نه ورکوي او نه پریدي چې خبر وکي، دا چې پر اسانه یو د خزه پری نه پریدي خپل ما دوی باندې په جبري ماکس تحمل کوي بندوي او اجباري حجاب، زما په نظر هیڅ کله دوی شاید بازر نیست د خزه سره کینه مذاکره وکي او باس وکي.
شکریه جانی، د یوې افغان فعالې په توګه باندې له طالبانو څخه تاسو کوم می غوښتنې لرئ، لکه یو دوه درې دغسې کومې مهمې غوښتنې تاسو غواړئ چې مطرح یې کړئ؟
زه د طالبان نه غواړم چې تاسې یو ورته ځان ته فکر وکړي، تاسو به اسلام نه به اسلام دا خواهی که چې موږ اسلام است موږ مسلمان است موږ هم مسلمان یو، خو تاسو څه چې اسلام به هغه کار وکوي، تاسو د سچ اسلام وی هغه نکوي، تاسو په بل لار باندې روان یاست، یا هغه کوم چې خدای پاک خزه ته ورته تاسو نه ورکوي، تاسو کارونه کوي چې تاسو خپل زړه غواړي بل دې چې اسلام تاسو وي بل دې چې خلک تاسو وي نه په اسلام باندې تاسو کومه د اسلام په کار کې ژمنه لري نه د هیواد د هیوادونو په ویلو باندې تاسو ژمنه لري نه د موږ په وختونه باندې تاسو ژمنه د خدای لپاره تاسو لکه فکر وکړئ د افغانستان اقتصاد ته فکر وکړئ د افغانستان دغه بد حالت ته فکر وکړئ د افغانستان دغه خلکو ته فکر وکړئ، تاسو ولې دې کوي ولې دغه څه د خزو ټول ټول اوراس نه تاسو د خزو په حق باندې تاسو مونه نسې کولای چې حجاب واغونده کولای چې ماسک واغونده کولای چې دا کار کولای چې دا کار کولای اول تاسو دې فکر وکړئ د افغانستان امنیت د افغانستان د خراب اقتصاد چې خلک یو یو مړی ډوډۍ خوړلو د پارن لري هغه را جوړ کړئ، تاسو راځي د څه کارونه کوي چې د اسلام پر ضد باندې خلک د اسلام نه تاسو منه کوي د اسلام نه تاسو د خلکو نفرت اولی ولې دغه څه کوي طالبان، نو ما دغه غږ په طالبانو د چې لطفاً لطفاً خلک پری دی خپل امغه دغه ځپلی ژوند ته پری دی دغه خراب ژوند چې دوی تیر کړی ته پری دی نور دینه مزه وروي ولې دغه څه کوي انجونې پری دی چې مکتب ته راځي د خزو حقونه ورکړي.
مننه شایسته جانی، تاسو هم کپ دې برخه کې دوه خبري وکړي چې وخت هم نور پای تر رسید د خبرونی خو تاسو ک طالبانو څخه کومې خوښته مطرح
زما غوښتنه ده، زما غوښتنه نه شاید د ډیرو خزو د هیواد خزو همدا غوښتنه او دا هیله وي چې پریدي خلک خپل عادي ژوند پریدي ژوند وکړي پریدي د خلک د اسلام را هغه د اسلام را ببلو جوړ مکړي چې خلک نفرت وکړي د اسلام نه او ټول موږ د خپل هیواد همدې هیواد غړي وه بچیان یو همدلته ژوند وکړي خپل هیواد ته خدمت وکړو د هیواد د اقتصاد په حق را فکر وکړي او مشمول حکومت جوړ کړي چې خلک د خپل هیواد نه ونه تختی ماجرات ونه کړي بس دینو تر کله پوری داسې جنگونه مونږ بيخي ستړي سو یو در اوسه نه تر در وخت د وخت نه پلارجن می چکتی کوي هم داسې جنگ روانه ده تر اوسه پوری مونږ ستړي سو یو نو بس دی پری دی مونږ آرام ژوند او خپل ژوند ادي ژوند مونږ خو هغه ډیر شان خود دوی نه دی غوښتلی زمونږ هغه حق راکی از مونږ حق ده بیا زمونږ هیواد ده چې مونږ د خپل په هیواد کې خپل حق ونه غوړ نو چیرته وغوړ مونږ په خپل هیواد کې خدمت ونه کړو چیرته خدمت وکړو همدا غوښتنه ده هیله کوم بس دینو په خپل منځ کې جوړ راسي په پریت خلک په خپل وظیفه ته ولاړ سي خو انجنیر مکتب ته ولاړ سي ما داسې کارونه کوي چې د مونږ بل نسل همداسې بې سواده پاتې سي.
ډیره مننه اوریدونکو د نور بس د خبرونی وخت هم پای ته رسیږي. موږ له میلمنو شکریه حیدری او شایسته صافی څخه په مننه باندې بل اونۍ به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم.
نغمد بلبلا نکڑ شیلا سر خبری د فکر اندیخنے کوی دانا سر خبری د مخرنا کوی دزل درزا سر خبری چشکند آبادے کوی سہرا سر خبری مجنون ہم د سہرا کوی لیلا سر خبری زاہد کوی پکنج کے د مولا سر خبری کوی ہم لے ونی خپل سودا سر خبری لگیا دی دنیا دار کوی دنیا سر خبری دیندار کوی حورانو د ماوا سر خبری نو کوی ٹول دنیا ٹولی دنیا سر خبری ڈا